سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبرلونو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی. دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوی کس چې د اروزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګه کې په یو چودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختري د ډلې په ننګرهار کې د خبریالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د جنرالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دی چې د جنرالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د جنرالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په ارګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمې نیول سوې. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند پر روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندیز سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 15 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړې دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغه بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11 د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. د افغانستان د کورونوي چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلي چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځه وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خپرو.
ماته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوی چې زه واده شم، زه به نه مرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکي لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویم نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یو میاشت کې د درویو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. اسمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلی امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوان د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروب سی پل اخلو چې د پردې شاته دی د برنامه یا دی ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوان قاتلان تیر ماشام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی سي دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکه کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریانی یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د راډیو تلویزیون خبریال او ویانده ده، بلکې یوه مدني فعاله هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د عصمت څارون په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالي ملالې میوان تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي قمرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول سول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړی خور وه. ملالۍ میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای اوس مو په دې باندې کار پیل کړ چې دا عملی مې پیدا کړو. شخصا په خپله مې د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې تر څنګه د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بالاخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماښام مو د دې په هغه عملیاتو کې کامیاب سو. هغه دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ وو هغه به هم نیول کېږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کېږي. دلته د دې ګناه یوازې دا وه چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګېزه د قتل څه وه؟
د دې نور هم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور چې روپ سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو، غوښتل مې تاسو سره شریک
وایلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه، ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې داخله. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخل دي. هغه دروسه جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم، خبريالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو ریفان غواړي، د افغانانو پیشرفت غواړي، افغانستان جوړ او آباد غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملال خور غوندي څوک په شهادت رسول دي پال ور پسیخلو. تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سي با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګه ولال تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسواصل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزیا اونجونی له قضایي سیستم څخه به برخې دي. بل بلو ادارو په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د تاریخوالي په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر تفصیلی راپور لري چې د یو متضرر شزې په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه د هغې خاطر
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت وایانده سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است.
د دیارلس او وطن اویوم د نوامبر څخه د دیارلس او نه نویوم کال تر نوامبر میاسي پورې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوې دي. تر ټولو زیات پیښې د وهلو ټکولو دي. 1108 قضیې د فزیکی تاوتریخوالي
فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنې ته اړ ایستل د کوچني عمر ودونه د زده کړو مخنیوي د خوښۍ د واده مخنیوي وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوي له میراثه بې برخې کول تر یو زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسی ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیه ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیه دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خو خسخر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مارک قسم ظلم وهل ټکول باندې تیر کړ. د نشو ګولي بیرا کولې درې درې شپې دوه درې شپې باندې نشه پرته ومه. زما له وې روټین را کول دوه ورځې درې ورځې زنجیر نه را تخ پوتا ټول مونږ او داسته نه پرې خودمه.
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور په هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دوه مواردو څخه دي. له سرغړونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 8 نیټه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سوي پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څېړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په نوې څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 14 ولایتونو لپاره به مرستیالي والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوه ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور پر رای نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلي ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مونگ پا درستهو که دو خزینه وزیرانو پر ولانده ده تاوتریخوالی شاهدان بود چه ورته ده اعتماد رای ورنکل شوی. در رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، اغی د انتخابی دو حق درلود، خدا چی د اری یوی نه اویا او دری پنزوز رای باطل کرده، تدوی حق یه سلب کرد.
هر کدام را باطل مبدل کردن، حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ښوونې او روزنې د 1990 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیون زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې لا هم 3.5 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل شوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په 21 کسیز مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل 21 کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د درد ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو 10 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل شي ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز سیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د 21 کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
One people is not enough to represent the interests and the rights of half the population of the country.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو غړی او د هغې موټر چلونکی ووژل شول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوی چې هغه ورڅخه ژوندی وتلی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June, one of whom was
جون میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله د یادولو وړ ده چې پکې یو خزه و. د دوه حملو تاریخ ته په کتو ښکاري چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اره موده کې موږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لری کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو 16 هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځو ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منستر وړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه به وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اګست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملاله میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسله والو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تېره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالې له وژلو سره پیل شوه او یو نامد اپډیټ ټکان ورکونکی بللی دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې 2 لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بل خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خبرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې 2 افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
اوس مې بهرنی مسله د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساینس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حملې په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي ویشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی ستری امریکایي جنگي الوتکې پرون پنجشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی B-25H سترافورتریس الوتکې د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوتې. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 6.5 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوو نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وې، د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یو میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو 3 اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یو غونډ کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود، پر ایران د حمله پر احتمال خبري وشوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمی ساینس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکې بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکیني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی قاتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. پورزګان کې د ازادي رادیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځیه شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړاو ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچني په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي، دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه بس کله دي، دغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې. نور داسې یو دوه ګاښته رالی راته، یو مسلمان ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه په کښ کې کړې وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پهوله، خدای به راوتی به تلی نو سو چا به سات پر تېروي، کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه باسکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر عطاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي، کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار نور محمد وای د زوی درملنه په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلی او ورته ویل دي چې له هیواد بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیما نړۍ
سر درمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه سلیم شهید او ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دې ونی د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دی. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسول شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملا د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. هغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي،
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیږون نه پاس د کورنیو د بې پروايي لاملا یوې مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیږون نه پاس څو ورځې ډیر یاړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونې په فایل کې په دیاړه راپور اورو چې دی وی مور په غاک پیل کی.
کله چې ما ولادت وکړ وروسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم. ما پرهیز نه کاوه، لټه شیان مې نه خوړل. ما ولدا چې دی لم غړی بوی بیر باندې بد لګید او همڅدان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاوه. یا خو بو کې ملاس واه او پرهیز مې نه کاوه، ترشی وتندیو. یا خو بو دا شیان به می خوړل نو نه پیدم. یو خو از ما ولباری او بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل ځان او zarar نه کوي، خو متاسفانه اوس را ته ځینې مشکلات پیدا شوی چې ملا می درد کوي، خوندزي ځینې وخت تیر کوم.
نوید وچې د خپل ترخی تجربې راتوبې د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نفس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلي. نو ځکه یې د زیګون نفس مهم روغتیایي ټکی په پام کې نه دي نیولې چې له کابل یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بل مور ده چې له مجبورۍ نه د توانېدلې تر څو د زیګون نفس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمیر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نفس پس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو، مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلود. ما هغه ورځ ولادت کړو، په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې. د اپارټمان نه لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې. نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبور وم اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، خاصه توګه کله چې موسم یخ شي، یعنی هوا سړه شي، زیاتر ټول عضلات مې درد کوي، ملا مې درد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نفس د میندو ځان ته پاملرنه کولی شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نفس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور ده وایي د زیګون نفس به یې خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله. ان تر څلوېښتې پورې به یې په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنې وي چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز له خولې واورو.
زما خپله ټول خپل ولادتونه په شفاخانه کې مکړی او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغوی هم په شاخه کار نه مانه پرېښوده. ما الحمدلله شکر هیڅ ستونزې مشکلاتونه نه لرم، ځکه چې هغې په وخت کې ما خپل ځان ډېر توجه کوله.
د زیګون نه پاس د مور خوړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډېره یوې کورنۍ پورې هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي. او لادرنو کارونو نه یو ساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیږون نه پس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګوله چې د دوه ونګندو خواښي ده وایي اوسنۍ ناویانې چې مور شي د زیږون نه پس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کوي څه لازمه ده؟ خدای مهربان ده، په دې خو څوک نه ده چې جیګ بسي او دا به ناجوړه سي او دا کومه مصیبت به ورته پیښ سي. نه کېږي، هېڅ هم نه کېږي. خو دوی کوي بیا کنه، مونږ هم ماشوم راوړي، بیا پنځه شپږ خو مې راوړي، بیا دوه درې مې نقصان کړی ده، بیا ولاغه هماغه جیګ یې بس خپل کارونه به هم کول.
د نوي ماشوم دنیا ته راتګ د میندو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدوارۍ او د زیږون د سختي مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمېرلې وي، د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیږون نه پس هم د مور او د کورنۍ مسؤلیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې که له پامه وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغه ته یو سی‌ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحیح کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحیح کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلی کې امیدواره ښځې دغه کوي نخه کوي نو امیدوارې ښځې نخه چې دا غسره ده معنا دا ده چې دا په خطر کې ده. نو بیا هغه دوی ورزي کونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه ورزي یا د ولادت آوټکم هم بیا لیکي سیاره ماشوم یې وشو ژوندی و څنګه و او ولادت کم ځي کې وشو. نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنی هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بل بورډونه لرو.
د زیږون نه پس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک دغه ټکو ته پام کوي. خو ځینې وختونه بیا د زیږون نه پس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څښونه منع کوي چې په حقیقت کې د زیږون نه پس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې دي په ګټه وی واورو.
فرشته ایمه د اڅن قیمت اوسیدونکي مخ میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو نورو ناروغیو باندې اخته نشي. ځکه کله چې دیو ماشوم وزیږوي نو باید له هغې نه دوی باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیت ته کارتینا اوسیدن کې ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه ونه کې او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زشبات پیدا کیږي.
مانم نسیمه ده بدله ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه خوري تر څو ګټه ورته ورسي. هغه خواړه چې ډاکټر منتی نه خوري ځکه ډاکټر بیا پوهیږي.
د زیږون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیاته اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي له زیږون نه نیولې تر څو ورځو یې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکي کې کومې روغتیایي ستونزې راولاړولی شي دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدي امرخیل نه واورو چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
زیږون
ډاکټر صاحب که په سر کې دا راته ووایاست چې یوه مور بعد له ولادت نه له کومو خوړو او څښو نه پرهیز وکړي.
اصلا پس له ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه میندې چې زیږون کوي دوی همیشه باید ډېر مقوي خواړه وخوري، هغه خواړه چې دوی وجود تقویه کړي. فقط دا میندې کولی شي چې له ساړه شیان نه مثلا که سړې اوبه باید ونه څښي، د دې خاطر چې هغه سبب د درد کیږي. اما نور خوراکونه هیڅ داسې خوراک موجود نه ده چې مور باید له غنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره، له شاقه کاره، له زیات فعالیت نه ده. که یوه مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب د دې کیږي چې مور ضعیفه ده، توانایي نه لري دومره کار. پس دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفیږي، دغه له خاطره توانایي د وجود ختمیږي او سبب د نور امراضو کیږي، سبب د نرمۍ د اډوکو، سبب د دې کیږي چې مور درد ملا، درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب که چیرته یوه مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونه نیسي نو کوم روغتیایي ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کیدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا ډپریشن چې ډېر زیات په میندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي. بې خوبي ورسره هم یو ځای کیږي. دغه حالت نه دي چې سبب دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیفه سي او ونسي کولای خپل ژوند ته سمه ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب کله چې و مور ولادت کوي د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځو پورې حتمي ده. د لخاطره چې اندازه د رحم یا سایز رحم تر څلوېښت ورځو پورې لوی پاتې کیږي، دوی باید په دغه لسو د اول ورځې کې ډېر مطلق استراحت ولري، ډېره کمه ګرځېده ولري. پس لغه هم میندې باید برعلاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکړه، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکړي تر څو چې دوی وکولی سي له آینده له هغه مشکلات دوی ته پیدا کړي له غن جلوګیري وکړه. په یوه حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکړي سبب د دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه یې غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي او سبب د دې کیږي چې بعضا مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا که و ورسره که دوی صحیح مراقبت ونیسی سبب د تب درد او بالاخره سبب د خون ریزی او بالاخره بعضی اوقات سبب د دې کیږي چې حتی دا مور بل زیږون ونیسی کړی.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیږون نه پاس روغتیایي اړینو ټکو مراتبولو ته ځانګړې شوې و. د پایلې ته ورسېدو چې که یوه مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایي ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او ښې اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیزه لري؟ ولې ځینې میندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور ته غوښ شي.
قدر منه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یوه ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشحاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لویه شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمي ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیزه لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به د اولادونو په روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې راتلونکي ماشومان ډېر عقدهیي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي، نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل منځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بېلګه یا الګو کېدلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بدارت وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل منځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم، او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي، او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جگرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي، او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېر خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم، بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي، او ما هم غواړي چې وخنده یو ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي، او یا خدای نه کا دا صابانت د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې ونیسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل و، ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو، دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی، ما د خپلو کارونو نه، او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه، دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتبه راشو، نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. دې سره ما نه هم تعلیم پاتې شوي او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې ښې کې د اولادونو د ښې روزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د ادرس نو ما چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو د هغې په نتیجه کې ماشومان او د هغې اولادونه هغې په خپل منځ کې وحدت لري، او که سبا دغه هلکان زلمي شي ودونه وکړي او دغه جنتۍ پیغلې شي هغې خاوندان وکړي، هغې بیا د خپلو ښځو خاوندانو سره هم ژوند یې ښي، او همد دې نه یوه ښه ټولنه، یوه ښه اجتماع انساني جوړېږي، او هغه د نورو انسانانو د محبت دپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنوي ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او د خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو می رضات الله احساس ته د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې به اخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدین کې. کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایس کې دی، هغه ماشومان روشن فکر راځي، دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي، جامع ته خه کار کولای شي. کله مور پلار په مایس کې جنگ یې شخړې یې اس کله دی هغه ماشومان درس نسی ویلای، دغه تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولګوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کندرې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ډکول دي، گزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان چې رالویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنې مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنې کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ خودل سوی دی چې پلار مور سره بریالي اړیکه درلودل.
استاد اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی خزه او خاوان څنګه کولای شي خپل اړیکه خي وساتي؟
یو سالم فضا ایجادول هم اول دم د دې پوری د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپیال پورې مربوط
ده. ډېره زیاته مننه کوم کور واده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.